تاسو ستړي مشي. د سهار اته بجې شوې په دې خبرونه کې اورئ چې د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان امنیت مهم دی، خو متحدي ایالات د پاکستان راتلونکي ته هم اندېښنه لري. د پاکستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ په رڼا کې یو تحلیلي راپور هم لرو. خو مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. افغان ولسمشر وایي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو استراتیژي داسې فرصتونه برابر کړي دي چې له هغو څخه باید په اغېزمن ډول استفاده وشي. د سعودي عربستان پاچا موسکو ته تللی او ټاکل شوی د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ راتلونکې اونۍ د ایران په وړاندې د خپل سیاست په اړه وینا وکړي. د خبرونو تفصیل: افغان ولسمشر وایي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ستراتیژي داسې فرصتونه برابر کړي دي چې له هغو څخه باید په اغېزمن ډول استفاده وشي. اشرف غني دا څرګندونې پرون په ارکې د استرالیا له ګورنر جنرال پیټر کاسګروف سره په کتنه کې وکړې. د استرالیا ګورنر جنرال د امریکا د نوې ستراتیژي هرکلی وکړ او په ورته وخت کې له افغانستان سره د قانونو د تخنیکي همکاري او پانګونې په برخه کې د خپل هیواد د چمتووالي خبر ورکړ. پیټر کاسګروف دا ژمنه هم وکړه چې هیواد دې ته لیواله دی چې د کرکټ په برخه کې له افغانستان سره همکاري وکړي. استرالیا له دې مخکې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ په ماموریت کې ډیر سرتیری د اورزګان ولایت استولی وو. تمه ده چې نن د افغانستان ولسمشر په کابل کې د لوړ پوړي پلاوي یاسام غونډه رسمن پرانیزي. په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې د نړۍ د څلوېښتو هیوادونو استازي برخه اخلي او د افغان حکومت پر لاسته راوړنو، پرمختګونو او د اصلاحاتو پر اجنډا بحث کوي. پرون د یاسام غونډې په درشل کې د دې غونډې یو شمېر برخهوالو په یو شمېر موضوعاتو لکه په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت خبرې وکړې. په دې غونډه کې د آسیا پاسیفیک لپاره د اروپایي ټولنې مرستیالې پاولا پامپلانی ژمنه وکړه چې د ښځو د پرمختګ په برخه کې به د افغانستان له حکومت سره همکاري دوام وکړي.
And we work closely with all the international partners in the world.
موږ د افغان حکومت په ګډون د نړۍ یو شمېر هیوادو سره له نږدې کار کوو ترڅو د ښځو په وړاندې شته ستونزې له منځه ولاړې شي او ښځې په ټولنه کې خپل ځای وویني. دا د سام درېمه غونډه ده چې په کابل کې جوړیږي. د بادغیس امنیه قمندان وایي د یاغیانو د ځپلو لپاره د بادغیس په دوو ولسوالیو کې عملیات روان دي. جنرال عبدالرؤف تاج پرون ازادي راډیو ته وویل د عملیات په قدس او جوند ولسوالیو کې ادامه لري. هغه زیاته کړه په بادغیس کې ایرانیان او پاکستانیان د طالبانو ملاتړ کوي. کوم عملیات شوي دي؟ ایرانی هم بالفعل د آب کمری په سیمه کې نیول شوی دی. په مختلفو ځایونو کې مثلا په بالامرغاب ولسوالۍ کې په آب کمری، سنگ آتش، قدس، تخچرستان کې د دغو خلکو تګ راتګ د طالبانو د یو ځای ساتلو لپاره دی چې سره متحد شي او په دې ډول خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. تر دې مخکې په یو شمېر نورو سیمو کې هم له طالبانو څخه د ایران د ملاتړ خبرونه خپاره شوي دي. د فرا والي محمد عارف شاه جهان د جولای په میاشت کې ویلي وو چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د قدس ډلې غړو په پشت رود او ګلستان ولسوالیو کې له طالبانو سره غونډې کړې دي او هغوی ته سلام مشوره ورکړې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هغه مهال دا خبره رد کړې وه او په کابل کې د ایران سفارت هم په دې اړه څه نه ویلي. د سیمهونه خبرونه: د سعودي عربستان پادشاه پرون موسکو ته لاړ. یو اتیا کلن سلمان بن عبدالعزیز به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا لومړی ځل دی چې د سعودي عربستان یو پادشاه روسیې ته سفر کوي. تمه ده چې د نړۍ د تیلو د دغو دوسترو صادرونکو هیوادونو مشران به د نړۍ په برخه کې وبخی د انرژي په برخه کې د خامو تیلو د بایو په ګډون پر یو شمېر نورو موضوعاتو لکه د سوریا او ایران پر سر د اختلافاتو په اړه خبرې وکړي. سعودي عربستان د هغو یاغیانو ام پلوي کوي چې په سوریه کې د بشر الاسد رژیم پر ضد جنګیږي او روسیه له ایران سره په ګډه د بشر الاسد رژیم ملاتړې ده. ټاکل شوی ده د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ راتلونکې اونۍ د ایران په وړاندې د خپل سیاست په اړه وینا وکړي. ولسمشر ترامپ دغه وینا څو ورځې مخکې له هغې کوي چې د اکتوبر 15مه د امریکا د حکومت لپاره وروستۍ نیټه ده چې کانګرس ته په دې اړه چې آیا له ایران سره د لویدیز د قدرتونو د 2015 کال اټومي موافقه عملي شوې که نه معلومات ورکړي. امریکایي چارواکو چې خپل اویت نه دی څرګند کړی ویلي چې داسې ښکاري چې سپینې ماڼۍ دغې وینا لپاره د اکتوبر 12 ټاکلې ده. ټرمپ باید کانګرس ته د اکتوبر تر 15 نیټې دا واضح کړي چې آیا ایران د دغې اټومي موافقې مطابق عمل کړی یا د دغې موافقې دوام د امریکا له ګټو سره سر خوري کنه. له هغې وروسته د امریکا کانګرس چې جمهوري غوښتونکي پکې برلاسي دي 16 ورځې وخت لري چې د هغو بندیزونو په اړه پرېکړه وکړي چې د دغې موافقې له مخې پر ایران ځنډول شوي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ تیر شپه لاس ویګاس ته ولاړ چې په دې ښار کې د خونړۍ پېښې قربانیانو ته دعا وکړي او خپل خواخوږي څرګنده کړي. ټرمپ په روغتون کې د بستر شوو ټپیانو د عیادت په مهال وویل چې امریکا نن له یو واقعي ویر سره مخامخ ده. هغه همدارس په دې ښار کې د پولیسو له مرکز څخه هم کتنه وکړه. لاس ویګاس څخه ولسمشر ټرمپ څلور ورځې وروسته له هغې کتنه کوي چې یو وسلوال کس د یو هوټل له 2.5 منزله په یو کنسرت کې په راټولو شوو خلکو په ډزو 950 کسان ووژل او 520 نور ټپیان کړل. پولیسو ویل حمله کوونکی سټیفن پیډاک د هوټل په خونه او دوو کورونو کې له 500 زیاتې وسلې درلودې. د برید کوونکي ملګری بیا په یو بیان کې ویلي چې دا لمخ کې د هغه له پلانه خبره نه وه. ماریل ډنلی چې د دغې پیښې په مهال له هېواده بهر وه او نوې له فلپین څخه بېرته کور ته ستنه شوې د خپل مدافع وکیل په حضور کې فدرالي پولیسو ورڅخه پوښتنې ګروېګنې کړې دي. خبرونه ملازدی رادیو واوریدل کدا ځین نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مده ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان امنیت مهم دی خو متحده ایالات د پاکستان راتلونکي ته هم اندېښنه لري.
It is not just about Afghanistan. This is about the importance of Pakistan and Pakistan's long-term stability.
د امریکا د نوې ستراتیژۍ لمخې پر پاکستان فشارونه زیاتیږي او د هغې رقیب هند بیا دې طرف بلل کیږي چې په افغانستان کې خپله ونډه زیاته کړي. آیا دا به په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات له ټینګېدو سره مرسته وکړي؟
که چیرې پاکستان د ترهګرو ځالې وتړي نو امریکا به دې کار ته غاړه کېنږدي چې هند په افغانستان کې نور تشکیل کړي.
په دې اړه یو تحلیلي راپور لرو. نن د ښوونکي نړیواله ورځ ده. د افغان ښوونکو وضعیت څه ډول دی؟
د معاش د لارې کړه هم نه برابرېږي څه خاصه چې د هغه د خپل بچیانو تحصیل کې مصرف وکړي.
د افغانستان پړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه درته خبرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې مننه چې ازادي راډیو اورېدې. خبرونه پاتې برخه به هم زنه نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې د سیمې په کچه باید د افغانستان د امنیت لپاره هلې ځلې وشي. ریکس ټیلرسن په واشنگټن کې خبر اعلان ته د خبرو پر مهال د پاکستان راتلونکي ته هم اندېښنه ښکاره کړه. د وویل چې د همدې اندېښنې لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نوې ستراتیژي کې د افغانستان په برخه کې د اسلام آباد، نوې ډیلي او واشنگټن اړیکو ته پاملرنه شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مخکې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د امریکا سنا جرګې ته یو ځل بیا وویل چې په پاکستان کې د ترهګرو ډلو ملاتړ له پاکستان ISI کوي. د دې څرګندونو جزئیات احمد شبر پر راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي د افغانستان د امنیت او د پاکستان د ثبات لپاره مهمه وبلله. ریکس ټیلرسن په واشنگټن کې د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې متحده ایالاتونه د پاکستان راتلونکي ته اندېښنه لري. زه په دې باور یم او دا څه کوو. زما په باور د پاکستان او امریکا اړیکې د سیمې په کچه ډېرې مهمې دي، لکه څرنګه چې مو د جنوبي اسیا په ستراتیژي کې دا مسله یاده کړې ده. په دې اړه مو د سیمې په سطح خبرې کړې دي. دا یوازې د افغانستان لپاره نه ده، دا د پاکستان لپاره مهمه ده، د پاکستان د اوږدمهاله ثبات لپاره مهمه ده. موږ د پاکستان د حکومت راتلونکي ته اندېښمن یو، ځکه چې موږ غواړو چې حکومت یې ټینګ وي. موږ له دوی څخه غواړو چې سوله ییز چلند وکړي. ډېر هغه موضوعات چې دوی د پاکستان دننه ورسره په مبارزه دي هغه زموږ موضوعات هم دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ورځ وروسته تر دې دا خبرې وکړې چې د امریکا دفاع وزیر او لوی درستیس د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د نوې ستراتیژي په اړه معلومات ورکړل.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وویل که چیرته د افغانستان په مسله کې له پاکستان سره هڅې ناکامه شي نو ولسمشر ټرمپ دې ته چمتو دی چې د اسلام آباد پر خلاف هر هغه اقدام وکړي چې اړتیا یې وي. د امریکا لوی وزیر رئیس جوزف ډانفورد بیا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته پوښکاره وویل چې د پاکستان ISI استخباراتي اداره له تروریستي ډلو سره اړیکې لري. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن بیا د پاکستان پر ضد دومره په زغرده څونه ویل. ده وویل چې په افغانستان کې د امنیت لپاره پکار دي چې له اسلام آباد او نوې ډیلی سره ګډې هڅې وشي. د جنوبي آسیا لپاره زموږ تګلاره په ځانګړي ډول د افغانستان لپاره داسې ده چې زموږ د هند او پاکستان له اړیکو سره ارتباط لري تر څو تروریزم وځپل شي، د افغانستان حکومت ملاتړ وشي چې د خپلو خلکو امنیت وساتي. نږدې یو نیمه میاشت مخکې چې کله د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه نو پاکستان دا تورونه رد کړل چې په خپله خاوره کې ترهګرو ته پناه ځایونه ورکوي یا له تروریستي ډلو سره همکاري کوي. پاکستان اوس هم دا وایي چې له تروریزم سره په جګړه کې ډېره قرباني ورکړې ده.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
نن دې پروګرام ورده او پکې هم دا موضوعات څېړو. د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر او لوی درستیز روانه اونۍ د امریکا سناته د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ د ستراتیژۍ په اړه معلومات ورکړل. د امریکا دغو پوځي چارواکو د پاکستان ISI تورن کړل چې له تروریستي ډلو سره اړیکې لري. په ورته وخت کې دوی دا خبره وکړه که چیرته له اسلام آباد سره تماسونه نتیجه ورنه کړي نو ولسمشر ټرمپ دې ته چمتو دی چې د پاکستان پر خلاف هر هغه اقدام به وکړي چې اړتیا وي. مهروی نن د ازادۍ په څپو کې پروګرام د ماسپښین دوه بجې پیلېږي، دوه ساعته دوام کوي، د مازدیګر تر څلورو بجو. خو بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو. پاکستان په سیمه کې د تروریزم قرباني دی کړې دی په دې ملاتړ هیواد. د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا متحدو ایالاتونو د پوځي ستراتیژۍ تر اعلان وروسته پر پاکستان فشارونه زیات شوي چې په خپله خاوره کې د افراطي وسلوالو پر ضد اقدام وکړي. په عین حال کې د پاکستان له سرسخت رقیب هند څخه غوښتنه شوې چې د افغانستان د لانجې په حل کې خپل رول زیات کړي. په اګست میاشت کې د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته په دې اړه په کابل، واشنگټن، نوې ډیلی او اسلام آباد کې بحثونه، انتقادونه او سفرونه زیات شوي دي. صالح محمد صالح په دې اړه یو تفصیلي راپور لري.
افغان حکومت په تیرو شپاړسو کلونو کې پاکستان د افراطي ډلو له دې جملې د افغان طالبانو او نورو سختریزو وسلوالو په ملاتړ تورنوه. خو دا ور امریکا هماغه خبره وکړه چې د کابل له لوري تکرارېدله. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د خپل نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال وویل واشنگټن اسلام آباد ته په میلیاردونو ډالر ورکړل، خو پاکستان بیا هم د هغو تروریستانو په تمځای و چې موږ ورسره په جګړه کې ښکېل وو.
But Pakistan has also sheltered the same organizations.
Pakistan هغه سازمانونو ته پناه ورکړي چې هر ورځ زموږ خلک وژني. موږ پاکستان ته په میلیارډونو ډالر ورکړي، خو د هیواد هغه ترهګرو ته ځای ورکړي چې موږ په وړاندې مبارزه کوو. دا باید بدل شي او سمدستي به تغییر وکړي.
That we are fighting.
امریکا چې د افغانستان په جګړه کې له 2001 میلادي کال راهیسې تر 2400 ډیر سرتیري وژل سوي، ژمنه کړې چې په نږدې راتلونکي کې به د نوې ستراتیژۍ لمخې افغانستان ته په زرګونو تازه دمه پوځیان ولیږي. د امریکا ولسمشر دغه ستراتیژي د خپلې واکمنۍ په اوومه میاشت د اګست میاشتې په وروستیو کې اعلان کړې چې کابل او د افغانستان متحدانو یې هرکلی وکړ. د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال د امریکا ولسمشر د افغانستان د لانجې په حال کې د هندوستان د رول د پیاوړي کېدو غوښتنه وکړه. دا اول وار دی چې واشنگټن د کابل په مسأله کې د نوې ډیلی د ښکېلتیا غوښتنه کوي. د امریکا په نوې ستراتیژي کې د هند او امریکا پر شراکت ټینګار شوی چې لمخې به په افغانستان کې نوې دیلی له واشنگټن سره د همکاري لپاره جدي کار کوي. د هند لپاره د افغانستان سفیر ویلي هندوستان د افغان ملي اردو د افسرانو او سرتیرو له روزنې څلور کاله وروسته اوس غواړي افغان پولیس هم وروزي. شهید محمد عبدالی تیره میاشت هندي ورځپاڼې د هندو ته ویلي وه د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام به د دې روزنیز دورې د پلان ملاتړ کوي. ورځپاڼې لیکلي چې دا مهال 200 افغان سرتیري د هندوستان په یوه پوځي اکاډمۍ کې روزل کیږي. نوی ډیلی وایي په پام کې لري چې تر دې زیات افغان پوځیان د روزنې لپاره وروغواړي. هندوستان له 2002 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې پر ملکي او نورو پرمختیایي پروژو شاوخوا 3 میلیارد ډالر لګولی دي. د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان یوه میاشت وروسته د سپتمبر پر 15مه د امریکا دفاع وزیر هندوستان ته په خپل اول رسمي سفر لاړ. جیم ماتیس په نوې ډیلی کې په یوه کانفرنس کې وویل په کار ده چې په ګډه د یاغیانو د پټنځایونو غم وخورو او هند باید د افغانستان په ثبات کې مرسته وکړي او پراخه ونډه واخلي. اوس اندېښنه دا ولړیږي چې د افغانستان په مسله کې د سیمه ییزو قدرتونو بیا په ځانګړي ډول د دوو اټومي ځواک لرونکو هیوادونو پاکستان او هندوستان اختلافات نور هم زیات نسی. په دې اړه مې په هالند کې د میشت لیکوال او د سیاسي مسایلو د تحلیلګر ذکریا پوپل نظر واخیست.
امریکا دا یو رقم اختر په توګه باندې و پاکستان ته وویل که چیرې پاکستان د ترهګرو ځالې وتړي نو امریکا به دې کار ته غاړه کښېنږدي چې هند دې په افغانستان کې نور راشکیل کړي. اصلا دا د افغانستان په ګټه نه ده چې افغانستان د ابرقدرتونو او د لویو قوتونو د سیمې د قوتونو د جګړې په ډګر باندې بدل شي، ځکه چې په کښې کې مري افغانان. په دې خاطر باندې دا زموږ په ګټه اصلا نه ده، خو دا په دې معنا نه ده چې که چیرې پاکستان خپلو کړنو ته دوام ورکړي نو موږ به د هندو سره د دوستی او همکاري خلاص اخلو. د هندو سره دوستی د افغانستان لپاره ډېره مهمه او ارزښتناکه ده.
افغان حکومت وایي نوې ستراتیژۍ پر پاکستان فشارونه زیات کړي او د کابل په وړاندې د اسلام آباد دریځ نرم کړ. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد دا خبره تیره اونۍ کابل ته د پاکستان د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه تر سفر وروسته وکړه.
نړیوالو هغه مبارزه چې تروریزم پر وړاندې د دې ملاتړ پرته د بل لار نه لري د اوس رادر کړې ده، او په دغه لیدنه کې داسې هیلهمندي راکول شوه موږ ته داسې تعهدات د پاکستان لخوا راکول شوله چې دوی به د ترهګرو په وړاندې په جګړه کې عملي ګامونه اخلي او همدارنګه به د دواړو هیوادونو ترمنځ هغه اړیکې چې سمې نه دي د هغه په ښه کېدو کې به پوره کار کوي او صادقانه کار به کوي.
د پاکستان چارواکو د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژي انتقاد کړی دی. په دې لړ کې چین هم د پاکستان ترڅنګ درېدلی دی. پاکستان په وار وار ټینګار کړی چې د ترورزم پر وړاندې د مبارزې په لومړۍ کرښه کې پروت دی او په دې لړ کې ډېرې قربانۍ ورکړې دي. د دغه هیواد صدر اعظم شاهد خاقان عباسي تیره میاشت د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې پر دې ستراتیژۍ د انتقاد ترڅنګ وویل د وسلوالو طالبانو خوندي مرکزونه په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې دي. وسلوالو طالبانو هم په یوه اعلامیه کې ویلي تر هغو چې امریکایي چارواکي جنګي تګلاره تعقیبوي د هغوی په وړاندې د دې ډلې په خبره خپل جهاد ته ادامه ورکوي. کابل ته د پاکستان د لوی درستیز تر سفر وروسته د سې شمې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف امریکا ته لاړ. تر هغه مخکې چین، ترکیې او ایران ته هم سفر کړی و. افغان حکومت وایي د کابل او نوې ډیلی ترمنځ د روابطو په برخه کې اسلام آباد ځینې غلط فهمۍ لري چې لرې کېدو ته اړتیا لري. کابل وایي د دغو اړیکو په برخه کې په وار وار اسلام آباد مبالغه کړې ده. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي افغان حکومت پاکستان ته ډاډ ورکړی چې د ناسمو برداشتونو په برخه کې وضاحت ورکولو ته چمتو دی.
دوی تر اوسه پورې دا شی تکرارېږي. افغانستان کې هندوستان ولس یا اتلس کونسلګرۍ لري، په ولس اتلس کونسلګریو کې څه کوي خو حتمن ده د څارګرو ادارو دفاتر دي، در حال کې چې د هندوستان د ازادۍ نه را په دې خوا یوازې څلور کونسلګرۍ په افغانستان کې دي. تا داسې معلومات دي چې په یو ورځ کې کېدای شي تصدیق شي. ډېر داسې نور موضوعات دي چې په افواهاتو باندې او په برداشتونو باندې ولاړ دي، که چېرته دا عذر اوسي د پاکستان د دې لپاره چې په مقابل کې د دوی د افغانستان د حکومت او د خلکو د وسلوالو مخالفینو نه هغه خپل ملاتړ او حمایت توجیه کړي، نو دغه بهانه مونږ آماده یو چې دا بهانه ورنه واخلو.
د 2011 میلادي کال په می میاشت کې د اسلام آباد ایبټ آباد ته نږدې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن وژل کېدل. د پاکستان په خاوره کې د حقانی شبکې او د کوټې د شورا فعالیت په بلوچستان کې د 2018 میلادي کال په می میاشت کې د امریکا د ای وی بی پیلوټ الوتکې د حمله له کبله د طالبانو د مشر مولا اختر منصور وژل کېدل. له افراطي وسلولو د پاکستان څرګند ملاتړ شول سوی دی. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد د سه‌شنبې په ورځ د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته د یو سناتور د پوښتنې په ځواب کې وویل د پاکستان استخباراتي اداره آی ایس آی له تروریستي ډلو سره اړیکې لري، خو په همدې غونډه کې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وویل مخکې تر دې چې واشنگټن د پاکستان خلاف په افغانستان کې د یاغیانو د ملاتړ په خاطر نور اقدامات وکړي دغه هیواد ته یو بل چانس هم ورکول کیږي.
سلیم احمد سلی چې د افغانستان او د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اعلان په رڼا کې په دې اړه چې هند او د هغه رقیب او بخې پاکستان او د هغه رقیب هند د افغانستان په امنیت او د سولې په ټینګښت کې څومره رول لوبولی شي په دې اړه تفصیلي راپور د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې هم شته، کولی شئ بیا یې هم ولولئ.
آزادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. افریبا ظاهر ته بغوښ شو.
فارن پالیسی خبرونی په خپل وروستي غنه کې د افغانستان په اړه یو مطلب خبر کړی چې پکښ راغلی په داسې حال کې چې په افغانستان کې نور سرتیري ځای پر ځای کیږي، پینتاګون د هغو دقیق شمیره په څرګند ډول نه یادوي. مقاله د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس د سیشن بیت ورځ څرګندونو ته اشاره لیکي چې د امریکا د کانګرس د پوځي خدماتو د کمیټو په استماعي غونډه کې ماتیس ویلي چې اضافي سرتیري افغانستان ته تلونکي دي، خو افغان ځواکونه د جګړې ډیری مسولیتونه په خپل لري او امریکایان د هغوی ملاتړ کوي. د لیکوال په خبره دا چې پینتاګون د دغو سرتیرو د دقیق شمیر او د میشتیدو د ځای په اړه جزئیات نه ورکوي، یو شمیر هغه امریکایي قانون جوړونکي په غوسه کړي چې په دې برخه کې د لا ډېر شفافیت غوښتونکي دي. د فارن پالیسی مقاله د سناتوري کریستن جیلی براند څرګندونو ته په اشاره لیکلي چې پر جیم ماتیس فشار راوړی څو ووایي آیا واقعا افغانستان ته د تلونکو سرتیرو د شمیر په اړه د امریکا د خلکو سره رښتونی چلند کوي. خو د خبرونې په لیکنه ماتیس د دغې پوښتنې له ځواب ویلو ډډه وکړه او ټینګار یې وکړ چې طالبان به د دې پوښتنې له ځوابه ګټه واخلي. ستار اینډ سټرایپس خبرونې هم په خپل وروستۍ ګڼه کې د امریکا د دفاع وزیر او لوی درستیز د هغو معلوماتو په اړه چې د کانګرس د پوځي خدمات کمیټې ته وړاندې کړه یوه مقاله لیکلې ده. دغې نشریې هم له دغو دوو امریکایي پوځي مشرانو څخه د سناتورانو د جدي پوښتنو او رفتار د څرنګوالي په اړه لیکلې دي. لیکوال د جمهوري غوښتونکي سناتور جان مکین څرګندونو ته اشاره کړې چې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د مهمو جزئیاتو پر ناڅرګندوالي انتقاد کړی دی او دا دوه چارواکي یې وپوښتل. ستار اینډ سټرایپس د مکین دا خبره لیکي چې ویلي دي موږ د دې ستراتیژۍ په اړه ډېرې پوښتنې لرو. یوې بلې ورځپاڼې فاینانشل ټایمز بیا د افغانستان د سولې په برخه کې تمرکز کړی دی. ورځپاڼه لیکي د ځینو ډیپلوماتیکو سرچینو پر اساس د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او افغان سیالۍ په قطر کې د طالبانو د دفتر د تړلو غوښتونکي دي، خو دا غوښتنه د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د ځینو مخالفتونو سره مخامخ شوې ده. د فاینانشل ټایمز په لیکنه په قطر کې د طالبانو د دفتر د تړلو وړاندیز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو شمیر هغه کارکونکي چې د جنوبي آسیا په برخه کې کار کوي دومره غوسه کړي دي چې هغوی یو اعتراضي چینل جوړ او خپل مخالفت څرګند کړی دی. دوی وایي د امریکا متحده ایالات باید د افغانستان د سولې لپاره جدي هلې ځلې پیل کړي.
د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ په باب مو واورېدلې. دغه ستراتیژۍ په ترڅ کې شاوخوا 3000 نور امریکایي سرتیري افغانستان ته استول کېږي، خو یو امریکایي عسکر چې د افغانستان په جګړه کې روغ پاتې و د امریکا په لاس ویګاس کې د وروستۍ خونړۍ پیښې په نتیجه کې ووژل شو. دا سرتیری څوک دی؟ جزئیات به د سلیم احمد صالح پر پورته واورو.
امریکایي عسکر کریستوفر رویبل چې د افغانستان په جګړه کې روغ رمټ پاتې شوی و د یک شنبه د شپې په پیښه کې ووژل شو. په دې شپه د ډزو په نتیجه کې چې د امریکا په معاصر تاریخ کې تر ټولو خنړی پیښه ګڼل شوې، ګڼ کسان ووژل شول. 28 کلن کریستوفر رویبل یولس میاشتې په افغانستان کې پوځي ماموریت ترسره کړی وو او په هغو 950 کسانو کې شامل دی چې د نوادا د یوه اوسیدونکي د ډزو په پیښه کې ووژل شو. د پلاس ویګاس ښار کې خپلې مور ته ورغلی و چې خپل کلیزه ورسره ولمانځي. د نوادا دغه اوسیدونکي د مندالی بی هوټل له 2 پوړ څخه د موسیقي پر یوه فیسټیوال ډزې وکړې. رویټرز خبري اجنس د امریکا د پوځ د اسنادو په حواله لیکلي چې ښاغلی رویبل له 2000 څخه تر 2012 میلادي کاله پورې د امریکا د سمندري ځواکونو په لیکو کې خدمت کړی چې د 2011 میلادي کال له جولای میاشتې څخه د 2012 میلادي کال تر مې میاشتې پورې په افغانستان کې وظیفه درلوده. د کریستوفر رویبل میرمن وایي که څه هم افغانستان په روحي لحاظ د دې خاوند ځوراوه، خو رویبل مجرا غوښتونکی طبیعت درلود او کولای سوای چې د ژوند خوشي عمومي. دکسي رویبل له خپل خاوند کریستوفر سره لاس ویګاس ته نه وتللې، بلکې په کالیفورنیا کې پاتې سوې وه. په لاس ویګاس کې په ډله ییزه توګه پر خلکو د ډزو تر پیښې وروسته دکسي رویبل ډیره هڅه وکړه له خپل خاوند سره د ټلیفون یا هم پیغامونو له لارې تماس ونیسي، خو د هغه په مرګ د دوشنبه په ورځ خبره سوه. په همدې حال کې ماتیف اوستین چې له کریستوفر رویبل سره په ځوانۍ کې د امریکا په سمندري ځواکونو کې شامل سوی وو، په خپل فیسبوک کې لیکلي د خپل دوست په مړینه خوشنۍ سوی دی. د کریستوفر رویبل کورنۍ په پام کې لري د ده جنازه کالیفورنیا ته انتقال کړي او په 900 ساعتونو کې په انټرنیټ کې د هشټګ ګو فاند می په نوم د کمپاین په لړ کې نږدې 23,000 ډالره بس په نره ټوله سوی ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
د سهار ته بجې ووښ دقیقې دونکې دي. ولې انسانان د شپې او ورځې په بیلابیلو وختونو کې یا خوب جنوي او یا هم د بیدارۍ احساس کوي؟ د انسان خوب څنګه تنظیمیږي؟ د بدن ساعت څه شی دی؟ په دې اړه د نوبل د طب سګنۍ جایزه هم دریو امریکایي ساینسپوهانو ته ورکړل شوه. نور حالې د فریبا زهر پر رپورټ کې.
ډیری انسانان د 24 ساعتونو په ترڅ کې یو یا څو ځلې په یو ځانګړې اندازه خوب او یا هم بیداری یا تکړوالی احساسوي. دا احساس له څه شي رامنځته کیږي؟ د امریکا په متحده ایالاتو کې د خوب د ملي ټولنې په لیکنه د انسانانو خوب په دوو ډولونو لکه هوموستازیس او د انسان د بدن ساعت لخوا تنظیمیږي. هوموستازیس د انسان د بدن هغه لیوالتیا ده چې د بدن دننه محیط د آراموالي او د تعادل ساتلو لپاره یې لري. د بدن ساعت د ټولو ژوندي موجوداتو په هره حجره کې فعالیت لري. دې ته سرکادین ریدم وایي او بیولوژیک ساعت هم یادیږي. د بدن ساعت د ژوندي موجوداتو د 24 ساعتونو په ترڅ کې یو فیزیولوژیک پروسه ده چې په انسانانو، حیواناتو، نباتاتو او بکتریاو کې فعاله ده. انسانان د بدن د ساعت په مرسته وخت تشخیصوي او د شپې لخوا بیتیږي، او دا ساعت پر خوب، د انسانانو پر کردار او سلوک، هورمونونو، د بدن د حرارت درجه او د بدن پر جوړښت اغیز کوي. جیفری هال، مایکل روسبش او مایکل یانگ هغه امریکایي ساینس پوهان دي چې له 1980 میلادي کال راهیسې د خوب پر بیلابیلو اړخونو څیړنې کوي. دوی بالاخره وتوانېدل د انسان د بدن ساعت عمق ته ورسیږي او د هغه د کار ډول او څرنګوالی تشریح کړي. دغو څیړونکو داسې جین تشخیص کړ چې د انسان د وجود ساعت په عادي ډول کنټرولوي. دغو دریو امریکایي څېړونکو په دې وروستیو کې د انسان د بدن ساعت د کشف له کبله د سویډن د نوبل جایزې د اکاډمۍ لخوا د طبابت په برخه کې د نوبل جایزې ګټونکي وپیژندل سول. دوی به دغه 1,000,000 ډالري جایزه په خپلو کې سره ویشي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه ونې کې هلي نیو منې تاسو د ازادي راډیو او ټولو کارکونکو ته اوریدونکو ته زموږ ز حمایت همت زابل ولایت نه د پیغام تاسو ته درځم. زموږ د زابل د ولایت کې چې په انتون پرانستل شوی دی، په دې کې باید نورې څانګې موجودې سي لکه د شریعت څانګه. موږ د شریعت څانګې ته ډېر زیات ضرورت لرو ځکه چې د زابل د عالي دارالعلوم څخه کوم شاګردان پارېږي. دا سره دا شاګردان چې هغه نور ولایتو ته یا د اقتصادي مشکلاتو له امله یا د نور مشکلاتو له امله نس کولای سي تولار سي نور زده کړو کې. نو زموږ څانګه شریعت څانګه په حال کې
افغانستان
د کلی د اوبو پروژه د کیکې سره لاندې ونیول شي، ځکه چې په سل فیصده د پیسو کې شل فیصده پیسې مصرف شوي دي. وسلام.
د اوبو او د لوړو زده کړو په اړه مو د څو تنو اوریدونکو نظرونه واوریدل. البته نن د پنجشنبې ورځ د تلیا میزان دیارلسم د ښوونکي له نړیوالې ورځې سره هم برابره ده. د دغې ورځې په پلمه مو په افغانستان کې د ښوونکو د وضعیت په اړه یو تفصیلي راپور چمتو کړی. له لنډو خبرونو وروسته یې درته خبرو. افغان ولسمشر وایي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ستراتیژي داسې فرصتونه برابر کړي چې له هغو څخه باید په اغېزمن ډول استفاده وشي. اشرف غني دا څرګندونې په ارکلي استرالیا له ګورنر جنرال پیتر کاس ګروف سره پرون په کتنه کې وکړې. تمه ده نن د افغانستان ولسمشر اشرف غني په کابل کې د لوړ پوړي پلاوي یا سام غونډه رسمن پرانیزي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون پیل شوې د نړۍ د څلوېښتو هیوادونو استازي او د افغانستان حکومت پر لاسته راوړنو، پرمختګونو او د اصلاحاتو پر اجنډا بحث کوي. د سعودي عربستان پاچا موسکو ته تللی یو اتیا کلن سلمان بن عبدالعزیز به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا لومړی ځل دی چې د سعودي عربستان یو پاچا روسیې ته سفر کوي. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ راتلونکې اونۍ د ایران په وړاندې د خپل سیاست په اړه وینا وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ تیره شپه لاس ویګاس ته ولاړ چې په دې ښار کې د خونړۍ پیښې قربانیانو ته دعا وکړي او خپله خواخوږي څرګنده کړي. ازادي رادیو اوري خبرونو تفصيل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کښته کې غوړې بیا هم ولولې. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې وړاندې د ازادي رادیو دوه ونیس پروګرامونه درته خبرو. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خو له دې مخکې په افغانستان کې د ښوونکو وضعیت ته مو په یو راپور کې کتنه کړې ده. نن پنجشنبه ده، د تلیا میزان د میاشتې دیارلسمه ده چې د ښوونکي له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دغه ورځ هر کال په افغانستان او نړۍ کې لمانځل کیږي او د ښوونکو د درناوي لپاره بیلابیلې غونډې جوړیږي. خو افغان ښوونکي لکه د تیر په څیر شکایت کوي چې حکومتونه یو په بل پسې ورسره د دوی د اقتصادي ستونزو د لرې کولو ژمنه کوي خو هغه نه پر ځای کوي. د ازادي راډیو خبریال نجا صافی د دغې ورځې په اړه یو ځانګړی راپور چمتو کړی دی.
په افغانستان کې د ښوونکو ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې د دغه هیواد ډیری ښوونکو لا هم لګنو اقتصادي ستونزو سر ټکوي. افغان ښوونکو شکایت کوي چې د دوی تنخواګانې د کورنۍ اړتیاوې نشي پوره کولای. د لیمی په نامه یوې ښوونکو ازادي رادیو ته وویل کومه تنخواه چې د کار په بدل کې اخلي ستونزې پرې نه حلېږي.
د معاش د لارې کړه هم نه برابرېږي، څه خاصه دی هغه د خپل بچیانو تحصیل کې مصرف کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په خوا تر دې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلی و چې په راتلونکو کلونو کې به د ښوونکو د سټایلو پر ځای د دوی ستونزو ته په بنسټیزه توګه د حل لاره وموندل شي. په همدې حال کې معلم اکرم الدین وایي حکومت له ژمنو سره سره بیا هم د ښوونکو د ژوند ښه کېدو لپاره اقدامات نه دي کړي.
اوسمهال ټولو ته جوته ده چې معلمین په ټولنه کې ډېر یو ضعیف ژوند لري. دولت هغه څه چې لازم ده پاملرنه نه ده کړې. اوسمهال یو معلم 1000 افغانۍ معاش لري، معلمین کور نه لري، معلمین کوپون نه لري، معلمین کوم بل مادي امتیاز نه لري چې دوی وکول شي په ډاډه زړه باندې په خپله فکر باندې دوی د هیواد بچیانو ته درس ورکړي.
د دې ترڅنګ ډیر خون کې د سرپنا یا کورونو لنشتوالي سره هم مخ دي. دغه خون کې وایي لخپلو تنخواګانو د کورونو کرایې ورکوي چې لدی عمل د دوی ستونزې سو برابر زیاتېږي.
سید محمد منوم ده استاد ما موږ سره دولت د نمرو وعده کړی و او چې نن درکو بل درکو د څوم کال دی چې څلور پنځه کال خو زما په دې لیسه کې وشو استاد ما او د نمرو وعده کړی ده چې تاسو ته نمرې درکو کور درکو اوس یو ځای خو موږ ترا کې چې موږ په دغه ماش باندې ولاغه قسم ته چې اردو غ درس هم خوند کوي او تدریس هم خوند کوي شاګردان ته کوي ځکه ذهني جوړ نه یست موږ خپل هم نو شاګرد ته موږ څنګه تدریس ورکو.
له دې سره بیا یو شمېر زده کوونکي هم شکایت کوي چې د ښوونکو روانو ستونزو ته د نه پاملرنې له امله د دوی ښوونیز درسي نصاب هم له ستونزو سره مخ شوی.
زرغونه دولسم سنف شاګرد ده د استادانو کم ماش زمونږ په درسونو باندې هم تاثیر کړی ځکه هغوی په وخت لکه کله حاضري نه ورکوي همدې دپاره زړه نه کوي چې مکتب ته راشي ماش کم دی هغوی نور ځایونو کې کار هم کوي بل ځای کې استادي کوي شخصي مکتبونو کې استادي کوي دومره وخت نو دولتي مکتب ته نه ورکوي ځکه ماش کم دی د دوی زړونه مات دي او باید دوی ماشونه ډېر شي.
د افغانستان د پوهنې بهیر دا مهال د کمیت له مخې د ستاینې وړ خو وړتیا یې ډېرې اندېښنې زېږولې دي. یو شمېر کسان په دې اند دي چې د ښوونکو د اقتصادي ستونزو له وجې حتی د افغانستان د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي د ګاونډیو هیوادونو له زده کوونکو څخه د پوهې له پلوه وروسته پاتې دي. په همدې حال کې د پوهنې وزارت پخواني مرستیال صدیق پټمن وویل د ښوونکو د ذهني ارامتیا پرته به د زده کوونکو ښوونیز نصاب له ستونزو سره مخ وي.
کله چې ښوونکی نارام وي د څنګه کولی شي چې خپلو شاګردانو ته درس انتقال کړي موږ باید شته امکانات سم او مؤثر استعمال کړو. همدا اوس د پوهنې په نظام کې په انکشافي برخو کې خلک ډېرې معاش اخلي چې هغه د ښوونې په نظام باندې مثبت اثر دومره نه لري. کمدغه امکانات موږ د هغې برخو نه را انتقال کړو د ښوونکو برخو ته یو مقدار کومک د ښوونکو سره کېږي او بل بلنه به کورنیو ته داوي شي او حکومت ته داوي شي او داسې طرحه جوړه کړي کورنۍ ځان سره شریکې کړي د اولادونو په روزنو کې او هغوی ته دا مسؤلیت احساس ورکړي. د کورنیو کومک او د دولت کومک که یو ځای شي موږ به په لنډمهاله موده کې وکولی شو د ښوونکو سره مرسته وکړو.
اوس مهال په افغانستان کې 1,70,000 ښوونکي په نږدې 2,000 ښوونځیو کې 5,000,000 زده کوونکو ته درس ورکوي چې له دې ډلې 33% یې ښځینه ښوونکي دي. د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي د ښوونکو ډېرې ستونزې هوارې شوي او تر 15,000 پورې ښوونکو ته نمرې هم ویشل شوي دي. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی لپاره ماشونه په خپل وخت ورته رسیږي په کوم ځایونو کې چې دوی ته سیم کلفیتونه ډیر ورکل سوی دوی ته حق زحمه یا بالمقته استادان معرفي کې یا حداقل دغه اضافه ساعتونو چې دوی تدریس کوي دغه لپاره اضافه پیسې ورکول کیږي. په دغه ډول سره موږ په حد خپل توان کې کوم یو مثلا تر 15,000 خون کوته موږ نمرې ویشل دي د مورته حل کړی دي لکه ترګه په دوه برخو کې موږ نو وخت راوستي دی او دا چې د ولسمشرۍ مانی په هدایت سره مو منطقوي ماشونه دوی ته سکل منزور کړی دي چې دوی ته ورکول کیږي په ځنګړو مناطقو کې او تحصیلي ماشونه چې مثلا 2,000 روپۍ لیسانس ته ماستر ته پی ایچ ڈی والا ته چې دوی لري په هر یو په ماش کې 2,000 روپۍ افسایش راځي.
نو موږ هم درنګ ویل جمهور ریاست او د خار جوړونې وزارت ته وړاندیزونه شوي چې خون کول لپاره زنګړی خارګوټي په پام کې ونیسي. که څه هم د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي د خون کو د ستونزو د هواریدو خبره کوي خو د افغانستان د ولسی جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو د چارو کمیسون غړي په پوهنیز ډګر او په زنګړی ډول د خون کو ګڼو ستونزو ته اشاره کوي. د دغه کمیسون یوې غړي راځي سادات منګل په دیړه ازادي رډیو ته ویل
بدبختی په معرف کې ده چې څو مختلفه ګروپ کار کوي او ټول ز فکر کما رهبری د معرف یو ستاسو یو شخص تور کړی ده چې هغه اصلا د معرف د تشکیل نه خبر هم نه ده او یو ورځی کار هم نه ده کړی ستونزې بد ازي کده. یو معلم یو ځی کې مقرر کی وزیر صاحب چراشی د سفر نه هغه بیرته غیر قانوني بل څوک ولېږي. مشکلات د معلمین زیات ده ماشونه وخت مثلا اضافه کاری چ ورکوله هغه په بنده شویده رئیس جمهور فرمان په اساس لاقل هغه ماش خو په وخت ورکړی شي شپږ میاشتې د بودیجې نه تیر شوی چې پروف شوی و معلمینو ماش نه واخسته.
د افغانستان د پوهنې وزارت بیا دغه ادعاوی ردوي او وای خونکو ته ماشونه په وخت ورکول کیږي او د خونکو د ستونزو د هواري لپاره به جدي اقدامات وشي. خو د ولسی جرګې غړي خبرداري ورکوي کچېره د پوهنې نظام او د خونکو پخو روانو ستونزو ته جدي پاملرنه ونه شي، د افغانستان راتلونکی به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بایست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشر حقوقو ایوې بولی خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د عدالتانه محکمې په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمهیز دفتر د نظارت او بررسی د څنګ غړې مرغلره معیار ده. معیار صاحب اشاره غلس معیار صاحب کاوریدونکو ته د عدالتانه محکمې د حقوقي او قانوني مبنا په اړه معلومات ورکړي.
د هر څه د وړاندې اول خپل سلامونه د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. بیا به زه ستاسو د سوال په ځواب کې دا وایم چې د عدالتانه محکمې اصول په باره کې په قانون اساسي کې اجرات جزایی قانون کې د اصول محاکمات قانون کې او په د حقوق بشر په جهانی اعلامیه کې په دې باندې تاکید شوی دی او راغلی دی چې باید د یو عادلانه محکمې اصول د محکمې په جریان کې مراعات شي.
ډیر مننه، تشکر. معیار صاحب که په دې اړه معلومات راکړي چې عادلانه محکمه څه پړاوونه لري؟
عدالتانه محکمې اصول اپړونه اول دا چې اصل برات زمه دی، باید معنی شکنجه دی یو له اصول څخه او یو له اصول څخه دی وکیل مدافع لرل دی په جریان د محکمه کې او تحقیق کې اصل د سکوت باید رعایت شي او کله د محکمې په جریان کې باید متهم ته د هغه حقوق او د هغه اتهام باید ورته معرفي شي او پیژندل شي او دا چې محکمه باید علني وي او په یو دغه اصول څخه دا دی چې د محکمې په جریان کې او د یو عادلانه محکمې اصول دی چې انساني کرامت باید په نظر کې ول شي او رعایت شي.
د عادلانه محکمې د اصول رعایتول څومره مثبت تاثیرات لري؟
د عادلانه محکمې د اصول رعایت په فلان په عدلي او قضایي ارګانونو کې او د یو متهم لپاره او یو د بیگناه لپاره زما په نظر مختلف خونه لري چې یو له هغوی څخه دا دی چې هیڅ یا مجرم به بله مجازات څخه پاتې نشي او که چیرته دا اصول رعایت شي مجرم به اتمان خپلو کړنو جزا ته ورسیږي. دوهم دا چې په جامعه کې د قانون حاکمیت د تطبیق لپاره ډیر ارزښت لري او مهم دي. دریم دا چې د دې اصول را د دې سبب کیږي چې هیڅ یو بیگناه شخص مجازات او مجازات نشي.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ځوان
آزادی
خزینه په اجازه کومر کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي
په هنه
اوس موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نسمو په زما کې کینو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه به بیا پکړم په ډاکټر وانه یا په دالاس وانه وبنلرو موږ کومه ځای شروع چې موږ وبو بندوبست کړی.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او FM 0.15 صفه.
قدرمنو اوریدونکو بیا هم شرغ لاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجئ. د ورستي پښتني پتوګه تاسو د بشري حقوقو په کمیسون کې د نظارت او بررسي د څنګه غړی یاستئ. تر دا مهاله پورې تاسو څومره نظارت او بررسي کړی ده او آیا دغه نظارت پر مهال باندې تاسو د داسې شاهدان یاست چې عدالتانه محکمه لکه څنګه چې نوم دی عامه سي پولیس وي؟
مننه. زموږ د یو لفعالیتونو څخه دا دی چې د قضایي جلسو څخه موږ نظارت ولرو او دلته اشتراک ولرو او یو فورم دی چې هغه باید تر اوسه پورې موږ تقریبا او یا جلسې نظارت کړي دي مستقیم خپل اشتراک پکې کړی. په دې جلسو کې مختلف مشکلات وو، حتی کله چې موږ مراجعه کړې محاکمې ته یو هغه اصل چې باید علني وي محکمې او جلسې باید علني وي، موږ سره مثلا موږ نه پریښودل شوي چې جلسو ته لاړ شو او نظارت ولرو خپل د رئیس د جلسې نه یا رئیس دیوان له خوانه، یا دغلته دغه حاصل چې جلسې د علني باید وي دغه دلته مراد شوی نه دی. په بعضې جلسو کې بیا مراتیږي، مثلا موږ ته اجازه راکړل شوې ده بدون د کوم بحث او جنجال نه، دا حق موږ ته راکړل شوی دی چې هر وګړی حق لري ځکه چې جلسې علني دي باید پکې ونډه واخلي. راځو دا چې په جریان د محکمه کې، په جریان د محکمه کې اکثرا جلسې دا چې شخصا ما خپله نظارت کړي دي تقریبا ډېرې داسې شوي چې په بعض جلسو کې وکیل مدافع نه لري، حتی د تحقیق بخش کې ولای که دوی وکیل مدافع نه لري، کله چې دوسیه محکمه ترازی قاضی جلسه دایروي پغه کې بیا وکیل مدافع خواهش کوي چې دوی ته باید وکیل مدافع تعین شي، په صورت کې چې دا باید پغه جریان د اول د گرفتاری کې او تحقیق کې دوی د دغه حق نه چې یو د عادلانه محاکمه اصول دی برخوردار شي. پس ما غوښتنه ده اول ده چې عدلی و قضایی ارګانونه د خپلو قضات سایبانو لپاره ورکشاپونه او سیمینارونه ونیسي، دا چې یو عادلانه محکمه ترخم ته یو محکمه ده او دغه اصول باید رعایت شي، ځکه اکثرا جلسو کې موږ هغه څه چې موږ لیدلې دي یعنی داسې فکر هم کړی چې اصلا دغه اصول یا دوی خبر ندیته او یا دوی نه غواړي چې مراعت شي. نو زما غوښتنه دا ده چې په دې باندې کار وشي تر څو د عادلانه محکمې اصول رعایت او پلی شي.
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشر حقوقو خبرونه، تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، په کلامو مل سه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. کله که د افغاني ټولنې د پخوانیو حجرو تصویر ذهن تراولو، نو حتمی به مو د پوزی، کټ او نورو توکو ترڅنګ چلم هم یادیږي. په پخوانی افغاني او پښتني ټولنه کې د حجرې او دیرې لنوم سره یو ځای د چلم نوم هم یادیده، ځکه خو شاعر ویلي: رازی او مازیګر لاره غلطه کړه جانانه، دیره کې می چلم منګې سیتار هم پیدا کیږي. نن په یو داسې فلکلوریک چیز غږیږو چې زموږ په ټولنه کې خپل نادرست اهمیت سلګونه کاله ساتلی او د افغاني ټولنې په هر حجره کې د یوه با ارزښته توک په نوم یاد شوی دی. دا باید هیر نه کړو چې چلم ګڼې بدې پایلې لري، خو بیا هم له پیړیو راهیسې د منځنۍ اسیا د ګڼو هیوادونو د ځوانانو او زړو نرمې شونډې په خپل ګرم لوګي سره توري کړي دي. نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه مو همدغې موضوع ته ځانګړې کړې ده. دا خپرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وږمه جبارخیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، داسې شواهد موجود دي چې تنباکو او چلم د اکبر پاچا دربار ته په لومړي ځل یو کس راوړل او له همدغه ځایه د چلم څخلو دود او عادت سرچینه واخیسته چې په افغاني او هندي ټولنه کې اوس هم استعمالیږي. په لومړیو کې خو چلم یوازې سردارانو کاراوه، مګر ورو ورو د ټولنې نورو اقشارو ته هم انتقال شو. د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په هندي استاد په هندوی اجمل حکله وایي چې چلم په ټولو پښتني سیمو کې د حجرې یو مهم توک وو، او کچیرې به په کومې حجرې کې نه وو نو د حجرې څښتن به ځان کم ګاڼه. نوموړی د چلم د جوړخ په اړه وایي.
چلم خو ما چې وی پای دلاند نه کنه یو پایدان غونډی لري، به په دې سر کې یو خول غونډی لري، یو سر غونډی په هغه سر کې بیا دننه مثلا تماکو ورچول کیږي، ورسره څوک نور چرمونه سکي هغه نور وسایل ورچي، بیا هغې نه لاندې د خول نه لاندې بیا اوبو اوبه وي، نو هغه د او د دې سر کې بیا د اوبو دغه ترمنځ یو پیپ وي، نو د دې پیپ پر خپلو باندې هغه لوګی لوم لوګی راکشکل کیږي، او دا هغه شکل دی چې ورکوټه شکل سلفی دی کنه شینوارو کې ډېر مشهور دی، صحیح ده، هغه په دې شکل باندې وي.
د بغلان اوسیدونکي شیرګل شینوار وایي چې چلم نه یوازې په هند او افغانستان کې بلکې د منځني ختیځ په اکثرو هیوادونو کې د ژوند او کلتور په یوه برخه بدل شوی و. د په پخوانی افغانی ټولنه کې د چلم د ارزښت په اړه وایي.
اجره او چلم لازم مرزوم یو شی و، هغه اجره چې وي یا هغه خلکو چې اجرې درلودې یا هغه کلو کې چې به اجرې وي په هغو کې حتما چلم موجود و، او دغه اجرې سیختن په دې مکلف و چې دغه چلم ته به یې تمباکو راوړ، او دا به تمباکو به یې چټه کول، دا چلم به هلته موجود و. د شپې چې به کوم ځوانان راټولېدل نو په ټولو کې دود و دغه چلم سکل، او دا چلم درلودل هغه اجرو کې به چلمونه نه و، په اصطلاح په هغه وخت هغه اجرې ماډرن اجرې نه وي، یا لږ به غریبي اجرې وي، په هغو کې چې د خانانو وي او هغه چې غټې اجرې وي او هغو کې چې به ډېر ځوانان راټولېدل حتمي و چې یو چلم دوه چلمه به پکې و، دا به تنبکو نه ډکېدل، بیا به ګر چاپېره په ځوانانو تقسیمېده، او دغه به په لمبر ځوانانو خپل سکل. بل عموم دغه اجرې خو چې وي ډېری ځوانانو ساتلې، یا نیمه خانان چې به و هغو به هغه ځینې خلک ګمارلي و د اجرې صفایي په خاطر، د اجرې د پاکوالي په خاطر، دغه اجرو پاکوالي په خاطر چې به کوم ځوانان یا کوم خلک ګمارلي و هغو به چلم نه ډېری ساتنه کوله، او دا به مکلفیت و چې دغه چلم ته تمباکو.
نوموړی وایي چې تر اوسه هم یو شمېر کورونو د چلم ځینې توکي د نمونې په توګه ساتلي دي. د لوګر اوسیدونکی اتیا کلن عمر خان وایي چې په خپلې هم چلم څخلې، دا چې څه ډول یې څخه له هغه به یې واورو.
چلم داسې یو د خاورې چلم و، داسې یوږ نه یې درلود، بیا به م تنباکو لامده کړی، بیا به م دا کې واچول، بیا به م د هغه په بیخ کې یو دوه شګې واچولې ټیټې اوله، بعد له هغه ګوګاړ ورته ووهه، بیا به م زیاتي کشکودې څخه هره بېخود ګوګړ به و ماچس، هغه به م بیا په داسې هغه کې څخه و سه چېرته به وتونه و، سه ودونه به و، میله به وه، بیا به م په هغه میله کې به موږ بیا څخه و دا شی.
له هغه مو وپوښتل چې دا موزر دود څه ډول خوند لري، هغه وویل
خوان خو یې داسې خوند چې سړی به بیخي په ځان نه پوهېده، خو سړی به یې نشه کاوه، زیاتي به ګنګس به م و، زیاتي به په یخ به م نه پوهېده، او ښه به خوشحاله و. ما خو خپله د عیلت دوه درې کاله څښولی، یې ډېر مې نه ده څښولی، خو دا ډېر لومبني سپینګیري چې و دغو به بیا ډېر له عمره څښاو، زیاتي به یې بیا داسې کشکوده په خوله باندې، بیا به یې دا دوک بېرته ویسته.
نوموړی وایي چې که څه هم دوی پوهیدل چې چلم تاوان لري، مگر لبد مرغه دغه بد دود به په ځای کاوه، دا چې تنباکو یې لکومه کول او په کوم وخت کې څخل هغه وایي.
موږ خو په دې مځکو کې کرل هغه یو بوټی ده هغه تنباکو، بیا به ماغه لږ خامش کول، وینې بیا ډېر ترخوالی لري، هغه سړی زوبلی، هغه به م بیا خواږه اخ کول، داسې سوري ته به م بیا وچ کړی، بیا به م خواږه اخ کول، ساتل وینې زیړه پاڼه به وه، هغه به بیا دا دوګ به یې خوږوالی درلود. دا منجلس به داسې ناست و کنه، هغه به څښاو، بیا به دې څښاو، بیا به بل، یا به شل کسه و، یا به دیرس و، یا به پنځوس و، یا به لس و، چې هر څو کسه و، دا ټولو به دا چلم داسې څښاو، له یو طرفه به شروع سه، زیاتي به وان له تر له اخره ورې، بیا به نو سه نور راتلل، وینې خو هلته به ډول وهل کېده، واده به و، سهل به و، وریجې به خوړل کېدې.
درې څلوېښت کلن مولا ګل چې د پغمان اوسیدونکی دی وایي چې د چلم اوبه دوی د دوا په توګه کاروي.
دا خو بیا موږ خلک چې دي د اطرابکي خلک، دا بیا هغه اوبه یې د چرګوړي نه دي، دا شینې ورته په وزرو کې چې کوم دی هغه کې کاری وای دی، دا شینې وژنې چې له زور قوت زیات پیدا شي کنه د چلم اوبه.
د ده په خبره چې په کوم کور کې چې جادو شوی وي د چلم اوبه یې په دروازې کې اچوي، او د هغه کس لاسونه هم پرې مینځي په کوم چې شک کېږي چې پرې جادو شوی. د کابل ښار اوسیدونکی احمد ګل بیا وایي چې پخوا د زوړ کابل په بیلابیلو هوټلونو او واټونو کې چلم په کرایه ورکول کېده.
چلم په دغه خار د کابل کې هم یو ځای کې ملدله او یو وخت د پلوخشي د جماعت سره زه تیریږم چې دلته یو چلم دی او څوک چې لکه د سګرت د کراچۍ نه خلی استفاده کو د چلم نه هم همداسې استفاده کوله هغې ته به ورته هلته یو مذهب نفر یې درلود او دوی روپۍ وی هلته پرداخت کولې او د چلم نه به استفاده کوله. بل په کلیو په قراو په لرې اطرافو په کلیو کې ما یو جومات لیدلی و چې په هغې جومات کې مولوي صاحب مربوطه د جومات چلم درلوده په دلیز د جومات کې ایښی و کله به چې د جومات راوته غوښ به تل به چې د باندې وځي نو ده به اول د چلم نه استفاده کوله بیا ورتله وروسته به کار خپل.
اوریدونکو، چلم د انسان بدن ته ستر زیان رسوي، مګر په پخوانیو ټولنو کې ماشومانو او ځوانانو له خپلو مشرانو تقلید کاوه. دا چې څه تاثیرات یې وو له شیرګل شینواري به یې واورو.
همدغه تاثیر و، هر څوک چې به ځوان سو چلم عادت و، دا یو تاثیر و. اوس له نن کا مرغه دغه خبره ډیره په حجرو کې کمه شوې ده. اوس خلک په دې پوه شوي دي چې زمونږ کوم وجود چې دی هغه اکسیجن ته ضرورت لري، نه کاربن ډای اکساید ته. په هغه وخت کې دې خبرو ته بیخي پام نه و. کله چې پوهه نه وي، کله چې یو ځای کې علم نه وي، نو دغه خبرې بالعموم د واړې چې دي د لویانو پیښې کوي. همدا دود شوي و، همداسې رایج شوي و چې کوچني به څنګه رالویدل نو چلم به یې حتمي څکه.
د نوموړي په خبره چې چلم بیلابیل ډولونه لري چې ځینې یې خاورین، مسین او داسې نور وي. حاجی ملک چې د عمر ډیره برخه یې په عربي اماراتو کې تیره کړې وایي چې پخوا په افغاني ټولنه کې چلم ډیر څښل کېده، مګر اوس دا دود راکم شوی دی، خو اوس د چلم ځای قیلون نیولی دی.
دلته وجري ورته وایي، هلته استراح ورته وایي. په هغو کې د خلکو د شبابانو ځوانانو دپاره ځانګړي جیان دي او مغه ته ورځي، هېڅ مشکل نشته د حکومت له خوا نه. او هغه چې میلې کوي او دغه چلمونه څښي. تنباکو نشته هلته، ټولې د انار اوبه دي، د مڼې اوبه دي، لکه همداسې نور مواد دي، همغه څښي. د تنباکو شیان هلته نشته، په چلم کې څښي. هغه داسې چلمونه نه دي لکه ما لیدلي دي، غټ غټ چلمونه دي او اوږده اوږده پایپونه لري. د کوټه کې حجره کې څوک ناست دي، تقریبا درې څلور متره پایپ، نو داسې کتار ځوانان ورته ناست دي، وارې په نمبر څښي.
د نوموړي په خبره چې قیلون بیا تر چلمه کم تاوان لري، خو د دواړو څخل نه دي پکار. په سالنډي دې چلم پریښود، زما ملنګ یاره نه منې سوالونه. چلم پر ولسی ادبیاتو هم تاثیر کړی، خو دا چې دا تاثیر څه ډول دی، د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي له استاد اجمل خکولی به یې واورو.
په دې خاطر باندې چې ولسی ادبیات او نور ادبیات مستقیما له واقعي ژوند نه مستقیم او نه مستقیم اغېزه اخلي، نو د چلمونو نه هم اخیسته. مثلا پخوا به عموما په دیرو کې چلم و، او دا چلم بیا په دیره کې پروت نو ټولو کټونو به دا یو چلم نه استفاده کوله. نو په همدې اساس باندې عموما هغه تر ناوخته پورې به خلک ناست و، د شپې تر ناوخته پورې، یا مثلا داسې کور نه به بهر دیرې وي. عموما هغه نجونو یا هغه ښځو چې خپل یار مشلی ده چې په دیره کې ناست دی او دوی سره خلوت نه وي، یا بل نه وي، صحبت نه وي، یا مجلس نه وي، نو د هغې دپاره داسې لنډۍ او داسې دغه ایجاد کړي وو چې مطلب د چلم ما لنډۍ کې اورېدلې. البته اوس رانه هغه لنډۍ هېرې دي که نه، چې مثلا چلم ما ټوټې ټوټې شي، جانان زما دې شپه په تا سبا کوي، نو ګمان کوم داسې به وي. ښه، خدای دې وکړي. نو په دې اساس باندې چلم او دغه شانتې نور په ولسي ادبیاتو کې مستقیمه توګه په نورو بلابیل ولسي ژانرونو کې یاد شوي دي. البته دا یادول زه فکر نه کوم چې همیشه دی، کله کله مثبت هم ده، ځکه چې ولسي ادبیات عموما د یو څه شي دغه په باره کې د ردولو، مثلا د زیان یا دې باره کې عموما فیصله نه کوي که نه. نو په همدې اساس باندې په ځینو ځایونو کې نری غندنې وینو، لکه دغلته چې وینو. البته دا غندنه له یوې بلې زاویې نه ده.
درنو اوریدونکو، دا ود دی ونی ژوند په شیبو کې خبرونه دا او د ازادي رادیو نور خبرونه زموږ پر وی پاڼه هم اوریدل شي، www.azadiradio.com. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو وی، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
روشن چھے ستادہ پنگ روشن چھے ستادہ پنگ روشن ہر سہارا بسلوی پزڑ کی میں دمنے ولولے را پروے او پزڑ کی میں دمنے ولولے را پروے او ستادہ پنگ روشن چھے ستادہ پنگ روشن ہر سہارا بسلوی پزڑ کی میں دمنے ولولے را پروے او پزڑ کی میں دمنے ولولے را پروے او سادہ بنگڑو چھن چھن